سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخی مشری ویلی دی لامه ژونده د ښځو نجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلن نړیوال پام ځان ته راولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې لیبرټینګول وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سوات ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورځ ده او له 1980 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسیې ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. ینس ټلټنبرګ پرون پنجشنبې د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویل چې اوکراینی ځواکونو د روسیې پوځیانو په وړاندې ورو ورو مخته ځي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسیې ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول. شمالی کوریا نن ویل چې د 15 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالی کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیا متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سمبال سمندري ځواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالی کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی دی. خدای نه د مشخصه کړي چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپتل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي. دولتي رسنۍ د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. بل کس د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو بل مړی وروسته بیا موندل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن دریم پرله پسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله خلک کولی شي له دې دروازې واوړي یا پېښور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جزئیات درکوو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي له امله شکایت کوي. کونړ ته به هم ورشو او د کونړ پاړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو. د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر اثر تر رامنځته شوې وسلهواله شخړې وروسته د پاکستان له لورې د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو خلکو یې غوښتي دي چې تر بل امر پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونه خطي وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نه وي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دی وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وضعیت نورمال نه دی. بیا پرون لنډی کوتل ته لاړو، هلته مو شپه وه، جماعت کې مو شپه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنگ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پیښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپو کول توان نه لرو، جماعت کې شپې ګوګر نه لرو. افغانان هم دلته دغه ستونزو سره مخ دي، هیله دغه مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوې او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
له امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دي پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لک تجهیزات او البتکی هلته پاتې شوې چې هغه هم له منځه وړل شوې او د کارولو وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې زموږ څخه پاتې شول او طالبان کولای شي هغه وکاروي، د هوایي ډګر او د اور وژنې یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولای شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسولیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 3000 پوشونو، د 300 څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنگي مهمات طالبانو ته پرېږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیات فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخه نیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیله کې قدرت برشون حفظ ممکنه سلاست.
خپل ندیم ادا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کې او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي چې دی اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلات راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
څلوېښت جریبه کې اووه سوه ونې لرو چې دا شپږ نوای لري. د اجوا پورې خورما پکې شته دی. سږ کال حاصلات ښه دي، تقریبا دوه نیمونه تر درې ټنه پکې اضافه والی راغلی دی.
ښاغلي کظیم راته وویل که څه هم د ګردې او د مصنوعي القا د وسایلو نشتوالي له امله یې حاصلات کم دي، خو دوی کوښښ کوي چې د ګردې کمې پوره او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي سره ماشینونه دی او ګرد په مجموع کې دلته لګره. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کدا غ پیدا کونو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردې د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمی الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هیوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې د غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیا په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې ووته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 1900 ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پښکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حملې ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنگي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیه غوښتنه کړې چې د اوکراین لشکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړې کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړي دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي چې له امله دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغېز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبلې ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې لیکن انټرنیټ چې فعال کو 2.5 جی بی د مشتر رقیب 240 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشت کار نه کوي مش کار کړی په حساب سره 1 جی بی لیکن خلاص 2.5 جی بی سره ګرځي او کار دار کوم چې مور 3 سلور ورته پال کوه دا کمزوري دا خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار ښار نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټ سکاره خو نیټ ډیر کمزورې دي موږ خپل د روشن نیټ کارو بي سیم سلام درې سره مو کار کړی دی کیفیت کې بيخي په صفر کې زرق دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي د هر ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه ته ولاړ سي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په نایجیریا پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه 110 افغانۍ ټاکلې خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅه کوي. د دې په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي موږ د دې سره د جنډې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو مشخپل هم کوشش کوو چې دا نیمګړتیا وي راوباسو اخته یو چې دا نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جنډې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
و مورید چې په کندهار کې د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلود بل په لور د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لزګونه میولرونکو او غیر میولرونکو ونی پرې کړی دي. د موریا زده رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي دي او ادا یې کړی ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتی او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستیال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړې دي او د پرې اریزه کړې ده. د زابل سیمه ایز طالب چارواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لزګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته دغه باغ مسؤل ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي رادیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته عریض شوی ودی کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتی کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څور از مخکی پر ارغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایي طالب چارواکي د زمکه په سر په یو حقوقي داوکه لده سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دای کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث ته پاتې ده، دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې وکړو کې دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیا محکمه کې ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې په مراتیا کې، او اوس موضوع په تمیز کې پرته وه. سره له بیا موږ مراتیا محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ باغونه را پرې کړل. هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدی له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلي محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمهیزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنه حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په واره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پریکول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
فاریاب د ولایت یم، او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاریه یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې، موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی. تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو، موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کې شوارو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو، تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت یو غونډۍ ته، یو ساعت یو غونډۍ ته وخېجو، بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي علوم پنځه یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وایندانو یا له هغو چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلین نوم بدګشول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشی نه ده معلومه. او نورو مدرسو نورو کسانو کې کوم شاګردان یا امکانات او بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې ستونزې دي، هغه کسان له کېږي چې یا پخوا طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي، نو هلته هم د واسطونه کار اخیستل کېږي، مستحقو ته لیلې هم نه ورکول کېږي، او بدرشه هم دا د سمسترونه پای ته رسېږي، او بدرشه هم دمان او پلان کې لري چې د سرلومې میاشتو په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي، او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
زه د غزنی ولایت او د ازایش خانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازایش خانې امکانات نشته. مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه اخیستو ارشي، مطلب دوا او شبي راوړو. اوس هغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا رئیس پر ور ورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي، ټول دوا دی باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا آی ایم پی یا یونیسف دي. پاملرنه ورته وکړه، بیرته د سلسله به ورته راشي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملمه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکو د افغان نجونو خو په وړاندې بشری ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعې خبر کړی ویلي، طالبانو د 2008 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکلي بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي دي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړو کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل لیک شبکې کې لیکلي، دوی هڅه کوي بې ځایه شوو افغانو میرمنو ته د لیک ولست مهارتونه زده او پرځان باوري کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکي خبرې هم خبرې کړي دي چې وایي سواد ماته هیله رابخي. د ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسیې ځواکونه په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس سټلټنبرګ پرون پنجشنبې د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته دا خبره کړې ده چې د اوکراین ځواکونه د روسیې په وړاندې ورو پرمخ سي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې د اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف یو حیاتي هڅه بللې ده. او د چین محلي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیکېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا دا راپور کړی دی.
د ازادۍ ملما سلامونه، اسمت څاروان يم د ازادۍ رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټره لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نننۍ زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته ستلم، نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې. چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سویم، البته مدرسې یو برخه مې کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې وو. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به یې وو، که بل نه و بل به و نو. منفی اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي انریټن رول یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت وو، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو. او بیولوژي د سې او شایو چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو په یاد او یا مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګ پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک چاړو وهل غوټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کېدي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخومات ډېر جذاب و زه سم په تولاړه ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کې مړی خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ما ته ما پوښتنه نو که چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړ چې زه پوښتنه وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوي ځکه ما ډېر پوښتنه کوي به ما ته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس وکړ څه هم دوستانو ډیرو خپلوانو اته پلان مې د خدایو بخي خو علاقه درلود چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکم هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطی لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځه څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خپل پانځه ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکارا سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدي
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبې چې ما مور او هغه ماته وویل چې دا شې چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصې دي نو دا به په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته وویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي او څو سي
نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې دا سوالات پر امستکی یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدیم کې و نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زخت دیری خو دو کسی دیری جالب دی آقا داده چی اول من خود چی دا جگره دا کابل دا کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مگا همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده، که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وری خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او خې بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته جوړ نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه او راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو
د کابل پنتون کتابخانه ته موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ شو کابل پنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راځوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره را جوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغه سی یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کرتول لري پارټي کول یو ځان ته کرتول لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په هوای کار دا بیا درناوی کداغه کار نو کوم چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسو کې چې وایي چې اته جنه بجې درځم کپ نه بجې ولسته قیم ورسې هغه سړی خونه بدای خو دلته مثلا نه بجې نه فرتا ته منتظرې ټول مسائل نو بجو ته آماده کړی ته 15 دقیقې نه وخت ورسې د تا کڅوړ څومره غیزمن کار وکي هغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا تینه چې تتونه د خپل کار کې جدي یا مثلا هم دغه سي دي اقتصادي اړخي مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید حالت لیکل سی په مقرره کې د ماش په څر باندې دعوت څوک نسی کولای د خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوی بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودی د تاسو په دیاړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډېره ضروری ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړ کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسو یې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي ا دې اقل چې تاسو هلته نشئ تلای او هلته تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
او بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام او موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وسه مختب یم که څه هم یو روپی ماش نه ور ناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسه کوشش وکړي چې ټول راسه تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل په خوامه لیکنه کول سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کول اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژوند وکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ.